السلام علیکم د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې د خبرونه چې سلام پښتونخوا نیمیږي ز منور شاه او زما همکار بشیر غواخ په کې تاسو سره یو نن د نه ورځ او د جون د میاشتې 9 نیټه ده په سر کې په مکړه د سات تازه خبرونه ته د خبرونو سرټکی د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر ویلی دی چې په دې صوبه کې بدامنۍ کې بهرنۍ استخباراتي ادارې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي اعتماد لري چې اسلامي دولت وسلواله ډله به د عراق نه وویستل شي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د بیلابیلو وسلوال بریدونو سره تړاو لرونکي درې کسان یې نیولي دي. نوموړي پرون ناوخته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ تاسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له کلدم تنظیم سره دی. دغه د یک شنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستي نیولې دي.
نو مولي تور ولګاوه چې د دې صوبې په بدامنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند را استخباراتي اداره لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر اتوار په ورځ وسلوالو کوټه کې د شیا مسلک 15,000 ګان وجلی وو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته په سلورم وار د شفقت حسین پانسی وزنډوله. نوموړي ته دا سزا د یو 9 کلن ماشوم د وژنې په جرم کې ورکړل شوې ده. د دغه پیښې په وخت د عمر 14 کاله وو. د کراچۍ د مرکزي جیل یو چارواکي لیاقت کوسو وویل د پاکستان سپریم کورټ په داسې حال کې د دې زنډ منظوري ورکړه چې د پانسی په عملي کېدلو کې یو 100 ګنټې وخت پاتې وو. سپریم کورټ په دې کیس کې په بیړنۍ توګه د اورېدنې لپاره د چیف جسټس په مشرۍ یو پینل ټاکلی دی. د شفقت حسین کورنۍ وکیلان وایي په هغه باندې په 14 کلنۍ کې د دغه قتل د منلو لپاره تشدد شوی دی. ټاکل شوې ده چې نن به وزیر اعظم میانواز شریف په 2 ورځني سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه یو کانفرنس کې برخه اخلي. په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کېږي. نوموړي سره په دې سفر کې د اوبو او بجلی مرکزي وزیر خواجه آصف هم ملګری دی. نواز شریف به د خپل دې سفر پر مهال د تاجکستان د صدر ایمان علی رحمانوف سره هم لیده کاته کوي چې پکې به د توانایي په شمول په یو شمېر دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې سباندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې د خالي د ورځې راهیسې شروع شوي افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو د وژنې یا زخمي کېدلو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان یمګان ولسوالۍ د خالي په ورځ د دولت وسلوالو مخالفینو ته لاس ته ورغلی وه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جنسی تشدد د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استازي پرون وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې په عراق او شام کې د کم عمر کومې جنکۍ نیولې دي د غلامانو په بازار کې یې په ډېرو لږو پیسو آن تر دې چې د سیګرټو د یو ډبي په بیه هم خرڅوي. زینب بنګورا د 13 اپریل په میاشت کې د شام او عراق دوره کړې وه او د هغې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالو په ولخه کې د کم عمره جنکو په اړه یو پلان باندې کار کوي. د یادې وسلوالې ډلې سره د 3000 نه تر 15000 پورې جنکۍ ګیرې دي چې د بوږنوونکي جنسي تشدد سره مخ دي. د بهرني جنګیالو د برتي کولو لپاره د جنکو اغوا کول او ځان سره ساتل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ستراتیژي مهمه برخه ده. زینب بنګورا د فرانس خبری اجانس AFP ته ویلي دا را زیاده وسلواله ډله د ځوانانو پام دې ته راړوي چې دوی سره ناواده کړي جنکۍ دي او د بهر نه ورغلي جنګیالي ورسره ودونه کولی شي. نوموړې زیاتوي چې پیغلې جنکۍ د سیګرټ د یو ډبې نه نیولې تر 100 ډالرو پورې خرڅېږي او بیا ځنې پکې په زرګونو ډالرو هم خرڅې شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی اعتماد لري چې اسلامي دولت وسله واله ډله به د عراق نه وویستل شي، خو نوموړي دا ومنله چې یادې وسله والې ډلې خلاف جګړه کې ځینې ناکامۍ هم مخې ته راغلي دي. پرون په جرمني کې د نړۍ د اوو سترو اقتصادي قوتونو یعنی جی 7 د غونډې پر مهال د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادی سره د ملاقات نه پس اوباما وویل چې هیواد به یې د عراقي ځواکونو د تربیت او پوځي مرستو سلسله کې اضافه ته دوام ورکړي، خو نوموړي زیاته کړه چې یوازې د تربیت په زیاتولو به مسله حل نه شي بلکې عراقي ځواکونو کې د برتۍ زیاتولو په خاص توګه د هیواد سنی مسلکه خلکو د شاملولو ضرورت دی، ځکه چې دا مهال د برتۍ نه زیات د تربیت کار روان دی. او وروستی خبر دا چې صدر باراک اوباما پرون د روس په صدر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د شوروي امپراتورۍ د بریا بیا پیدا کولو لپاره د بیکاره هڅو په ترڅ کې یې د روس اقتصاد د تباهۍ سر مخ کړی دی. د جرمني په بویریا کې د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو یعنی جی 7 د سرمشریزي نه پس اوباما یوې خبري غونډې ته وویل چې د پوتین له وجې د روس خلک ربړول کېږي، ځکه چې د کرایمیا د نیولو نه پس نوموړی د سترو اقتصادي قوتونو د دې ډلې نه بهر شوی دی او په دې اوسنۍ غونډه کې یې هم ګډون نه و کړی. صدر اوباما زیاته کړه چې دوی په دې وروستیو کې وکتل چې روسي ځواکونو د یوکرین په ختیځه برخه کې د دغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت خلاف ورزیو ته دوام ورکړی دی. نوموړي وویل روس د اقتصادي مشکلاتو ښکار دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخیم تاسو په سلام پختونخوا غړې کې هرکلی کوم. نن د جون د میاشتې نهم تاریخ دی، د سه شنبه یا نهې ورځ ده، او په دې غړې کې به تاسو د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورئ. په کوټه کې درې مطلوب مشکوک ترهګر نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت نن په تیرو بلدیتی ټاکنو کې د شوو درغلیو د تورونو او تنقیدونو وروسته ټول ګوندیز کانفرنس راغوښتی دی، خو د اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي فی یو غړی وای
فلسطین حکومت چې کوم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي، نو د دې به څه ګارنټي چې دا حکومت په دامبلی نه کوي چې په دې کې اتحاد اپوزیشن جماعتونه په دې کې د شمولیت نه انکار کړی.
پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د تیر کال په نسبت کمې شوې دي. د پولیو د لاسه مزوره شوی حسین احمد وای
زما په وخت کې د پولیو ویکسین مې ما څه په هند باندې نو یو ښه روغ سړی وم، هغه به ګرځېدی شم پولیو ویکسین خو د بچو ته ورکوي. بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې معذوره.
خیبر پختونخوا کې بلدیتی انتخاباتو کې کامیاب شوی د عوامي نېشنل ګوند غړي وای د پښتنو کلتور او ژبې لپاره ځانګړی کار کوي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر او ټپه وي هغه سندرې وي ادبي محفلونه هغه بالکل ختم شوی دي. د پښتنو چې کوم روایت دي هغه مونږ بالکل نه پرېږدو. دا زمونږ د پریوغت چیلنج دی. انشاءالله دا سرته رسو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تاجکستان ته ځي. د پاکستاني چارواکو په خبره نوموړی به هلته د تاجک ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په مختلفو دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. زموږ همکار احمدالله له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرښه دی، هغه سره خبرې کوي. احمدالله سړی مشي او که د دې سفر په اړه راته ووایي چې وزیر اعظم روان شوی دی په سفر او که نه روانېږي به.
بالکل بشیر خدای دیو بخا لوبه خدا چې وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه په دورزنی سفر باندې تاجکستان دوشنبه ته رسیدلی دی، او هغه ته د تاجکستان چې کوم چارواکي دی هغه د وزیر اعظم نواز شریف تود هرکلی وکړلو. خو اوس نه لږه شیبه وړاندې چې کله د وزیر اعظم هاوس کې یو چارواکي سره زمونږ خبرې وشول د هغه د وینا تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسولزاده ورکړې ده، او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره ملاقات کوي چې پکې به ورسره د توانایي د اوبو برېښنا او د مواصلاتو په دوه اړخیزه مرستو خیالاتو چې کوم دی څرګندونه کولی شي. دې نه علاوه دواړه چارواکي چې کوم دی هغه به سیمه ییزو چارو هم د خیالاتو څرګندونه کوي. او په وزیر اعظم سره په دې ډله کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه طارق فاطمی هم چې کوم دی هغه ورسره په دې کې دی. خو بلخوا د خارجه دفتر لخوا چې کوم بیان جاری شوی د هغې تر مخه وزیر اعظم به نن د کوم چې په تاجکستان کې کانفرنس کېدونکی دی د ژوند لپاره اوبه د دغې سرخط لاندې چې کوم دغه دی هغه به په دې کانفرنس کې ګډون کوي چې پکې به د ملګري ملتونو عمومي اسمبلۍ قراردادونو له مخې تاجکستان کې کېږي. او کانفرنس کې به یو شمیر د نورو هیوادونو چې کوم استازي دي هغه هم په دې کې ګډون کوي. دغه شان د ملګري ملتونو چې کوم مشر دی هغه به هم په دې کې وي. او دې نه علاوه د کانفرنس مات څنګه مخکې ویل چې ژوند لپاره اوبه په دې حواله سره به د 2015 نو وخت تر 15 پورې کوم دا یو لسیزه ده په دې حواله سره به خبرې اترې کوي.
صحیح شو. ډیره مننه ډیره مهرباني احمد الله کورد ودان. خوشاله اوسئ اوریدونکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او له احمد الله مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان په دوره دی او غل تر رسیدل
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو کله یې خو پرون کوټه کې شیا هزارو د خپل 15 کسانو د وژل کېدو وروسته احتجاج کړي. نو لبل خو د بلوچستان چارواکي وایي چې د دو مشکوکو نورو ترهګرو ترڅنګ هغه سړی هم نیولی چې تیر کال یې د هوایي امنیتي ځواکونو په خالد ایربیس یا هوایي میدان حمله کې لاس درلود. پرون مازدیګر ناوخته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د تیر په شان یو ځل بیا د هندوستان جاسوسي ادارې تورن کړي چې دغه صوبه کې بې امني جوړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند مطبوعاتو د خپل وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش د روسي سفر په محل هغه خبر راخستی چې پاکستاني د ترهګرو د ملاتړ لپاره تورن کړی دی. پاړې د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورونا چارو محکمې وزیر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ورځ ناوخته خبری کانفرنس کې درې نیول سوي کسان د رسنیو تر مخ سرګند کړ او ادعا یې وکړه چې دا د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم وسلوال دی. البته د دغه تنظیم نوم په ګوته نه کړ. د ده په خبره دغه وسلوال په بیلابیلو بریدونو کې لاس لري. سرفراز بوکټي په دغه موقع زیاته کړه
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ ساسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له یو کلدم تنظیم سره دی. دغه د یک شنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستي نیولې دي.
پولیس نے انټیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے ان کو گرفتار کیا ہے.
بلخوا د دوشنبه په مازیګر ناوخته د یکشنبه د ورځې 15 وزل سوي هزارګان خاورو ته لسپارلو وروسته پر علمدار سړک د یکچیتی کونسل له اړخه یو احتجاجي غونډه وسوه. په دغه موقع یو هزاره مصر طاهر هزاره وویل د دغې مځکې هر انچ د بېګنا کسانو په وینو سور دی. موږ د سخت ظلم ښکار سوي یو. حال دا دی چې په موږ هدرې یا قبرستانونه آباد سول او آبادیانې مو ورانې سوې. په معاشي توګه مفلوچ سولو او نن په موږ کې داسې یو څوک یا کور نسته د کوم چې یو نه یو کس بېګنا نه یې وزل سوی. یاد دیوی د یکشنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان په کوټه کې 15 هزارګان او وروسته په مظاهرو کې یو پښتون سوکیدار وزل سوی وو.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. نن د خیبر پختونخوا صوبایي حکمران ګوند حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د حکمران ګوند حکومت یو غونډه راغوښتې ده. په دې کې دوی ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي او د ټولګوندیزه غونډه یې تر هغې وروسته راغوښتې چې پر دوی باندې د مئی په دیرشم شو بل دیتی ټاکنو کې د درغلیو له وجې تنقیدونه وشول او دریو ګوندونو چې په هغې کې پیپلز ګوند او عوامي نیشنل پارټي او جماعت علما اسلام فی ډله شامل دي دا اعلان وکړو چې د تحریک انصاف د حکومت د ختمولو لپاره به مظاهره کوي او دوی یې د استعفا غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه د خالد خان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا حکومت د دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه رابللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټولو نه زیات نقصان شوی دی او کچرې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دې یو ځل بیا دغه ټاکنې نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جاین انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن سره فیصلو کی مونږ هغه چیلنج کوو بنا مونږ چې په هر طریقه باندې خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخکې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کولې که خلکو له دا حق ورکولې که لوکل باډیز مخکې شوې یا کولې نو نن به دا مسله نه وه.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت دې د ټاکنو نه وړاندې مستعفي شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمواري وه. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې عوامي نیشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا رابلل شوې دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي ستر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په لسم جون د دوی احتجاج کمزوري کول غواړي نو ځکه یې دغه یو ګام پورته کړی دی.
موږ دا خبره کوو چې کچرې فرض کا حکومت چې کم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي نو د دې بس ګارنټي چې دا حکومت په یعنی ځانګړي نه کوي. دیکھ پی سی خدا سے خبر ہوئی جی قومی دا سے مسئلہ ہی ادارے سے حل رہا سل پکاری دا پو خالص داندلی دا دانگریز خلم نی او دا پو بنیتے باندے بینا دا جمعیت علماء اسلام سے طریق اتحاد اپوزیشن جماعتونا دا چی کم دینو پتے کے دشمولیت نے انکار کرے.
دا یا دونی دا چی دیر شمائی مقامی حکومتون تاکنو دا شیدول مطابق کل زلی ریٹرننگ افسرانو با پا اوم جون سرکاری نتیجے انتخابی کمیشن تور کول او خود الیکشن کمیشن دا یو چارواکی پا وینا فاصلی رشتدلو کې دوی ته د دوو ضلعو نه دغه نتیجې ملو شوي دي کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، د صحت نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وایي چې په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو په ناروغۍ کې شاوخوا 90% کمی راغلی دی. دوی د دې وجه د پولیو ویکسینو د کمپاین ښه کېدل او همداراز د روغتیایي کارکوونکو لخوا هلې ځلې ښودلې دي. فاړی دانیس اجمل رپورټ.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي وایي په پاکستان کې د تیر کال پرتله سخت کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د ډبلیو ایچ او د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر زبیر مفتی وایي چې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ څه د پاسه 80 کیسونه رپورټ شوي وو او سخت کال په هم دومره موده کې شاوخوا 40 کیسونه مخې ته راغلي دي.
پولیو کې کمی ضرور راغلی دی او بنیادی وجه یې دا دی چې د پاکستان د حکومت تر مخه په زیاتره هغو سیمو لکه وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي چې ورته به د ویکسینو رسایي ممکنه نه وه. کراچۍ او پېښور کې هم سلک شان د پولیو پر ضد د کمپاینونو کولو کې بهتري راغلې ده.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 300 زیاته شوې وه چې د صحت د چارواکو تر مخه دا په دغه هیواد کې د 1998 کال وروستو یو ریکارډ شمیره وه. له سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر حسین احمد چې د پولیو ناروغۍ وهلې دی او دا مهال د معذوره ماشومانو لپاره د سلوټ فار سپیشل پرسنس په نامه یوه اداره هم چلوي وایي چې د پولیو له وجې په ژوند کې د لوړو زده کړو په څیر ډېر ارمانونه نه دي پوره شوي.
وظفه خپل کلینیک کې د سپیشل پرسن چې کوم دی سایټیک میډیسن باندې دا غي ټریټمنټ کومه نو که فرض کما ته او زما په وخت کې د فوجي یو ویکسین مې ما چې په ټایم باندې نو یو ښه رو سره ما خبر ګرځېدل شو ما فوجي یو ویکسین چې کوم دی دا تاسو خپل بچو ته ورکي او سوچي دا غي پلار کې هر دغه یې هغه دی مرغي چې الله درځه لپاره چې بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې معذوره.
طالبانو په 2001 کال کې په سوات او په 2012 کال کې په وزیرستان کې د پولیو په څاڅکو بندیز اعلان کړی و. په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو په وار وار بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو کارکونکي ډاکټر عبدالجمیل وایي باید د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مهمونو سره سره د څښا اوبو د ختمولو د نکاسۍ او صفایي نظام او د پولیو د کارکونکو امنیت سم کړي.
او نو دې کې اوس مسله دا ده چې پولیو د څو مرز دي چې د دې د اکټن جرسونه جراثیم نه دا په دې ماحول کې پرې سچن ماحول کې پروت وي خاص کر چې کوم ځای کې د اوبو نکاسي وي یا چرته کې د واشرومونو بندوبست وي یا د صفایي بندوبست وي اوږا اوبو کې دا ډېر زیاتی په ګنده اوبو کې دا ډېر زیاتی نو اوس په داسې حالاتو کې په چارته سنو ماشومانو کې سنو ماشومانو تم د پولیو څاڅکي ورسي نو هلته چونکې په نوم چاکرچن کې دا جرسومه موجوده ده نو بیا
د ډبلیو ایچ او چارواکي محمد زبیر مفتی وایي په پاکستان کې سخت کل د پولیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي خو د پولیو پرنس کې پر رښتیا توګه د کمی راتللو په اړه به د روان کال په اخره کې معلومیږي.
پولیو کیسز ویسے ہی ٹھنڈ کے مہینے میں کم ہونے کا امکان ہوتا ہے.
دا پولیو کی سنا ہسے ہم پہ یخنے کی کمی گی زکا چے دا پولیو دا وائرس بلتا دا منتقل کے دلو صلاحیت دا دسمبر نا تر اپریل میاشت پوری کام شی خود گرمی پہ موسم کے دا بیا زیاد شی بلدا چے کلا ہم یو جراثیم پہ یو زائی پہ ڈیرو خلکو حملہ اکڑی نو دس وقت لپارا دا حق جراثیم دا حملے کولو صلاحیت کمزور شی نو دا با دا گرمی دا موسم عروس تا معلومی گی چے رختیا هم په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دی او کنا.
تیره میاشت د صحت نړیوالی کمیټې یا IHR په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی نو باید چې دا هیواد د راتلونکو دریو میاشتو لپاره هم نور هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره د پولیو څاڅکو ورکولو عمل جاری وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا په بلدیتی ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند بریلی شوی کسان وایي چې په خپلو سیمو کې به د نورو کارونو ترڅنګ د پښتو ژبې او کلتور د ودې او ځوانانو لپاره د لوبو یا سپورټس میلو جوړولو ته ځانګړی پام کوي. دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دې وروستیو کې د بې امنۍ له وجې پښتانه هغومره ادبي او کلتوري میلې او پروګرامونه نه کوي چې د دوی په خبره بحالول یې ډېر ضروري دي. هارون باچا پی رپورټ لري. د خیبر پختونخوا د مئی د دیرشمې په بلدیتی انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیل او ضلع کونسلونو د پام وړ څوکۍ ګټلې دي. د یاد ګوند کونسلران هیله ښیي چې د ځایي حکومتونو په وجود کې له راتلو سره سم به هغوی د کلتوري پروګرامونو لپاره خپل پلانونه عملي کول شروع کړي. د چارسدې د رزلټ دویم یونین کونسل نه د ضلع کونسل لپاره کامیاب شوې د عوامي نېشنل ګوند غړی هارون خان وردګ وایي پارټي پر دې عقیده ده چې د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او هغې ته د ودې ورکولو لپاره باید کار وشي. د نوموړي په خبره دوی په پام کې لري چې د یوه ځانګړي پروګرام له لارې د سیمې د سکولونو ماشومانو ته د پښتنو اتلانو د ژوند او د هغوی د زیار په اړه معلومات ورکړي.
کوم چې زمونږ د پښتو کلچر وو ټپې وي هغه سندرې وي ادبي محفلونه وو هغه بالکل ختم شوي دي. مونږ یو سیکولر جماعت یو مذهب سره هم ښه ټینګ ولاړ دي خو د پښتنو چې کوم روایات دي هغه مونږ بالکل نه پرېږدو. دا زمونږ د پاره یو غټ چیلنج دی. انشاءالله انشاءالله دا سر ته رسو. مونږ په څومره پروګرامونو داسې وکړل ادبي او لکه کوم د پښتو کلچر دې واپس د نوي نسل ته ورسو.
سمر معشومان الکان او بچے چکم دی تخپل ثقافت نمون پسکولین کم خبر کو
د سوابای د پنچپیر کلینا د تحصیل کونسل لپاره منتخب شوی د عوامی نیشنل ګوند غړی گوهر خان وایي ل خپلو اتحادی ملګرو سره چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي هم پکې شامل دي په سلام مشوره باندې ښکلیو هنرونو د زده کړې یو مرکز جوړولو لپاره کار کوي.
حکومت جوړ شي مونږ یو فورم جوړو او کېدای شي مونږ میوزیک هال او د هغې لپاره د ټریننګ لکه څنګه چې کالجونو کې میوزیک پیریډ وي نو زمونږ دا دغه هغې چې به انشاءالله مونږ دغه سیزونه ارینج کوو. مونږ سره خدای یوایي ده چې خو خیر مونږ به په ډېره ذا کوو او لیکې څه داسې د پاشا یا څه دغه سوال خو نشته که نه مونږ خو صرف د پښتنو د کلتور او د دې دپاره به کار کوو.
گوهر خان زیاتوی په سوابای کې د سپورتي لوبو په تیره د سیمې د روایتي لوبو د پرمختګ لپاره هلو ځلو ته یې په خپله کاري اجنډا کې مهم ځای ورکړی دی.
زه به سپورټ په حواله سپورټ کمیټه جوړو هغه ټیمونه به رجسټرډ کوو او هغه رجسټرډ ټیمونه به انشاءالله بیا موږ نور ډسټرکونو ته مقابلې لپاره لیږو. که کرکټ شي او فوټبال شي نور زموږ دلته کې چې کوم کامی لبیرې مخه شوه کوډه شوه نو دې لپاره به انشاءالله موږ خامخا ډېر کار کوو.
د مردان د معیارو کلی حمایت معیار چې د تعلق هم له عوامی نیشنل ګوند سره دی او د یادې ضلع ناظم پاتې شوی وایي ځایي حکومتونه د کلتوري پروګرامونو د ځوانانو مثبتو سرګرمایو ته د جلبولو په برخه کې ډېر څه کولی شي. حمایت معیار چې د مردان د ضلع ناظم څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې د سیمې امنیتي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د ځایي حکومتونو مشرتابه له داسې خلکو جوړوي چې پر پښتو او پښتونواله مین وي نو په خبره یې چې کلتوري کارونه به پر مخ ځي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ته سي سلام پښتونخوا غړی او راځي د جاوید امرخیل په غو کې وسندرو. اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اور او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د خبرونه نیمه کې او نه نیمه بجې شوې لمن اور شاده خبرونه لنډی زور
د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بکټی ویلی چې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې درې کسان یې نیولي. نوموړي پرون ناوخته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې صوبې په بادامنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند استخباراتي اداره را لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر اتوار په ورځ وسلوالو کوټه کې د شیا مسلک 15,000 ګان وژلي وو. ټاکل شوی چې نن به وزیر اعظم میا نواز شریف په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه یو کانفرنس کې برخه اخلي. په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کیږي. نوموړی به د تاجکستان د صدر امام علي رحمانوف سره ملاقات او په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې کوي. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته په سلورم وار د شفقت حسین پانسی وزنډوله. نوموړي ته دا سزا د یو اوه کلن ماشوم د وژنې په جرم کې ورکړل شوې ده. د دغه پیښې په وخت د عمر 14 کاله و. د کراچۍ د مرکزي جیل چارواکي وایي د پاکستان سپریم کورټ په داسې حال کې د دې ځنډ منظوري ورکړه چې د پانسی په عملي کېدلو کې یو څو ګنټې وخت پاتې و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د یاد وزارت یو بیان دولت وزیر مشال ریډیو ته ویلي په دغو عملیاتو کې چې د خالد ورځې راهیسې شروع شوي افغان ځواکونو ته زیان نه دی وخته. وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو د مرګ جوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي اعتماد لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به د عراق نه وستل شي. خو نوموړي دا ومنله چې د یادې وسلواله ډلې خلاف جګړه کې ځینې ناکامۍ هم مخې ته راغلي. پرون په جرمني کې د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادی سره د ملاقات نه پس اوباما ویل چې هیواد به یې د عراقي ځواکونو د تربیت او پوځي مرستو سلسله ته دوام ورکړي. او د جنسي تشدد د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استاد زینب بنګورا پرون ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې چې په عراق او شام کې د کمی جنکۍ نیولي د غلامانو په بازار کې په ډیرو لږو پیسو خرڅوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو واورئ. اوس به زموږ همکار رابعه کرم خان تاسو له پاکستانه د پاکستان د نننۍ ورځنیو ورځپاڼو د اداري غټ کې دروړئ.
اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو په موقع د مبینه د هندلې او بد انتظامۍ د شکایتو جاج اخستو او په دې لړ کې فیصله کول لپاره صوبایي حکومت یو ټولګوندیز کانفرنس نن رابلل دي. ادارې وایي په ملک کې اهم فیصلو باندې ټولګوندیز کانفرنسونه شوي دي. خیبر پښتونخوا کې مسلې اتفاق سره په هوارولو روایت پخوانی دي. خو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل موقف اورېدو لپاره په رویو کې نرموالی راوستی شي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن ته د خیبر پښتونخوا درې ضلعو کې د دندلیانو ثبوت ترلاسه شوی دی چې پکې نوخار، کرک او چارسده ده. دا جن په ځینې ضلعو کې ضلع ریټرنینګ افسرانو خلاف هم الیکشن کمیشن ته ثبوتونه میلاو شوي دي او د دوی خلاف تحقیقات به خپله الیکشن کمیشن کوي. ادارې مخکې لیکي په مقامي انتخاباتو کې د دندلۍ او بد انتظامۍ وجه د الیکشن عملی ته د تحفظ کموالی هم و. چرته پورې چې د مطبوعاتو رسایي وه نو د هغې مطابق هلته غیر متعلقه خلکو لخوا عمله پریشانه کړې شوې ده. د ادارې په وینا پکار ده چې د ټولو مخکې انتظامي معاملو جاج خصیشی او کمی پیخی چې ډېر اسماعیل خان کرک چارسده او نوخر کې وشوي دا غي کتنه هم پکار ده. ادارې اخیری کلی کې خبداوی چې صرف عمله کې سروار او نه ګڼل شي بلکې انتخابی عمل کې شاملې د ټولو محکمو کارکردګي کومک عدم تعاون او په خپل فرض کې د غفلت غوندې امور او تحقیقات دی وکړي شي او ذمہوارانو ته د سزاګانې ورکړي شي. ایکسپرس پرسپانه خپل ادارې کلی کې د سن په 7 سیمه کې عظیم صوفي بزرګ د حضرت لال شهباز کلندر سرانه اورس په موقع د سخت ګرمۍ له وجې په دوه ورځو کې شل کسان مړ شوي دي. ادارې لیکي د پاکستان مختلفو ښارونو کې د اولیاء کرامو په مزارونو په لکونو عقیدتمند حاضري ورکوي خو د سهولیاتو نشوالي او ناموافق موسم له وجې زیارت کوونکو د مرګ پیښې د تشویش وړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا وخت د افغانستان امنیتي ځواکونه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي ځکه چې اوس د هیواد د امنیت ټول ذمهوري پر دوی ده. بلخوا نېشنل انټرسټ مجلې لیکلي چې اوس باید ایران او امریکا د تهران د اټمي پروګرام په اړه د یو بل ګټو ته ځای ورکړي او بنیادي اختلافات لرې کولو لپاره تیار شي. د دوړو مقالو مهم ټکی درته فرخنده اسد وای.
د برتانی ټایمز ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال نه را په دې خوا په لومړي ځل د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې امریکایي او نړیوال عسکر نه دي ملګري، او دا هغه وجه ده چې په افغان عسکرو د پخوا په مقابل کې اوس زیاته ذمهواري راځي. د وسلوالو خلاف اوس د امنیتي عسکرو تر څنګ ځایي ملیشا هم جنګیږي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورټ کې وایي ملیشا ځوانان د نورو امنیتي عسکرو په مقابل کې زیات په نښه کیږي. په افغانستان کې دغه ملیشو ته محلی پولیس ویل کیږي چې دا وخت یې 3000 شمیره خودل کیږي. په دغو کې په کلو کې خلکو ته وسله ورکړل شوې ده، او خلک په خپل سر د خپلو سیمو او کورونو حفاظت کوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ وایي دغه یونټ جوړول اسان کار دی، خو دغه خطرناک هم ثابتېدای شي. د دغه رپورټ لیکوال ګرام سمیت بیا وایي داسې فکر کیږي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې د جنگ سالارانو کنټرول لاندې دغه ملیشا یو ځل بیا فعال کیږي. په کندز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغلی. په کندز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغی، او داسې پیښې بیا طالبانو ته لارې هواروي. په کابل کې یو څېړونکی جاوید کوهستانی وایي په حاضر وخت کې دغه ملیشا د حکومت سره مرسته کوي، خو په اوږدو کې دغه بیا د حکومت لپاره یو دردسر هم جوړېدای شي. په دغه هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال امنیتي وضع خراب ده. بلخوا انټرنیشنل انټرست مجله لیکي امریکا پر ځای د دې چې د ایران سره یې په لانجمن ایټمي پروګرام د خبرو مشري کړی وي، یورپي یونین ته وویل چې باید د دغه خبرو مشري وکړي. او دا ځکه چې برتانیا، فرانس او جرمني د 2003 کال نه د ایران سره د خبرو لپاره کار کوي. دغو درو واړو هیوادونو په دې اړه چین، روس او امریکا سره خبرې پیل کړې. د دغې وروسته په ایران بندیزونه اهم ولګېدل، او دا هم د دغه خبرو نتیجه ده چې ایران سره نړیوال هیوادونه غواړي اوس یوې لوزنامې ته ورسیږي. مجله لیکي اوس باید ایران او امریکا په درو خبرو کار وکړي. لومړی د یو بل لویو ګټو ته ځای ورکړي، د بنیادي اختلافاتو لرې کولو ته تیار شي، او د ایچ ایم ای پروګرام دغه مسله سیاسي نه کړي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
بس. اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او چې پام کوه.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوه هرونه د جمعه او نه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او پام کوه. او نيزه تنزیه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شو به په تکراری توګه باندې، بلکې په بل واره باندې تاسو په جمعه پورز باندې هم اوریدل شي. لکه زموږ د نورو خبرونو په شان د دې خبرونه په اړه هم تاسو مونږ ته خپل نظر راکوي شي، او راته ویل شي چې مونږ یې څنګه خېکو. سلام پښتونخوا غړې د راځي د رویا دوست په غکی وسندر وره.
د وسال طبيب راشه د هجران په تور شو کې د وسال طبيب راشه جان پتور شو کی د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دک مند پاسینو کی د وسال کبی پراشا د جان پتور شو کی دی تماچی براشی سکھ شام یاد ہوما بڑو بڑو سلگو کی سکھ شام جہان دے حسرتونا دے جہان دے حسرتونا ددت مند پاسینو کے دل سا کبھی براشا دل چاند پتورش کو کی جہان دے حسرتونا دے جہان دے حسرتونا ددت مند پاسینو کے دل سا کبھی براشا دل چاند پتورش
اور دن کو تاسی مشال ریڈیو تا ہوگی دا فرانس یوزوان مراد بنشی علی چې له القاعده سره پخا ملګری او په یورپ کې ځوانان د ترهګرو لاسو ته لویدو څخه ژغوري. نوموړي ځوانان ته خپلې تجربې او تکالیف بیانوي او هغوی په دې پوهوي چې وسلوال څرنګه ځوانان ځان ته اړوي. په دې اړه پی خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی دی چې اسرارالعالم مومند یې درته غټ ټکي وایي.
د ای پی خبری ایجنس په رپورټ کې راغلی دی د فرانس یو ځوان مراد بنشی علی چې القاعده تربیه کړ او د ګوانتانامو او فرانس په جیلونو کې یې قید تیر کړی اوس په یورپ کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ خلاف کمپین چلوي. نوموړی ځوانانو ته خپلې کیسې کوي او هغوی پر دې پوهه کوي چې څرنګه ترهګر ځوانان ځان ته راړوي. مراد بنشی علی په فرانس، بلجیم او سویټزرلینډ کې له ځوانانو سره کم از کم یو وارې په اونۍ کې غونډه کوي او هغوی ته په عراق او شام کې د داعش په ګډون د نورو وسلوالو ډلو په اړه سم او کره معلومات ورکوي او هڅه کوي چې وسلوالې ډلې چرې دغه ځوانان دوکه نه کړي. بنشی علی خبري ایجنس ته وویل چې وسلوالو ډلو یو شمېر ماشومانو ته هم رسایي کړې ده او هغوی یې دوکه کړي دي. علی وایي ماشومان هم د ده اورېدو ته ورځي خو دا هڅه کوي چې ماشومان پر دې پوهه کړي چې څرنګه ځان د وسلوالو له پروپیګنډو وژغوري. مراد بنشی علی د افغانستان په کندهار کې د القاعده په یو کیمپ کې د خپلې تربیې په اړه وایي د ورځې به یې ډېر سخت بدني مشقتونه کول او د اصلي د استعمالولو تربیه به یې ترلاسه کوله او دا رنگ بیا په مقام کې د پروپیګنډو لپاره د ویډیوګانو جوړول او خپرول د کار وو. نوموړی وایي دغه ډلې به داسې طریقه کار خپلولو چې ځوانان به حصه کړي. مراد وایي د 11 سپتمبر د ترهګریز بریدونو وروسته چې کله امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وړنګولو نو هغه د غرونو د لارې پاکستان ته مخه وکړه. نوموړی وایي هغه غوښتل چې امریکایي پوځونه هغه ونیسي او همهغسې وشو. د ده په خبره له دې وروسته هغه په کیوبا کې د ګوانتانامو جیل ته ولېږدول شو خو دا وایي هغه ترهګر نه دی ځکه چې کله یې هم په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. مراد بنشی علی وایي هغه د ګوانتانامو جیل دننه په یو وړه پنجره کې 2.5 کاله تیر کړل. علی د امریکا حکومت خلاف پر دې مقدمه درج کړه چې دا یې په تنهایی کې ساتلې او تشدد یې پرې کړی. په رپورټ کې راغلی دی که څه هم اروپایي چارواکي هڅه کوي چې په سلګونو ځوانان شام ته له تلو څخه منع کړي خو پوهه نه دي چې د دوی لارې څنګه ونیسي. ځینې لا هم د مراد بنشی علی په څېر کسانو ته د شک په سترګه ګوري او پر دې عقیده دي چې کېدای شي دا قسمه کسان پټ په پټه ځوانان سخت دریځۍ ته هڅوي خوزن ځوانان چې د نوم نه څرګندولو په شرط یې له خبري اجانس سره خبرې کړي دي وایي مخکې هغوی غوښتل چې له وسله والو ډلو سره ملګري شي، خو مراد بن شي علي سره تر ملاقات وروستو د دوی ذهن په مکمله توګه بدل شوی او دوی پر دې پوه شوي چې وسله وال دوی د خپلو ناوړه ګټو لپاره کارول غواړي. همداراز یو کارپوه له خبري اجانس سره په خپلو خبرو کې وایي چې یوازې داعش ډله خپلې کیسې ځوانانو ته رسوي، نو د په خبره ضروري ده چې دا قسمه پروپاګندو د مخنیوي لپاره د هغو کسانو رښتینې کیسې خلکو ته وړاندې کړل شي چې له وسله والو ډلو جدا شوي او بیرته خپل عادي ژوند ته راغلي دي.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تېره شو، هېڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مراغ ده اوس هم هلته دومره پراته دي چې
هر طرح کوي. بدرنګ ځکه ده چې د هغه مینه له ژونده سره نشته، د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، د عدم تشدد اواز دی.
زموږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بېګناه زامنو تابوتونو ته کښېني، ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور اور بند کړي.
اور وخت په وخت زیاتېږي، ضرورت دې خبرې دی چې دغه اور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري. فارن افیرز مجله کې یو لیکنه کې راغلی چې که افغان حکومت غواړي په خپل پوله باندې پوره کنټرول ولري نو له کابل بهر د سیمیزو چارواکو ته پوره واک اختیار ورکي او له کابل دی واک وباسي. په دې اړه د دغه مقالې غټ کې درته مجید بابر وایي.
فارن افیرز مجله کې لیکوال جارج گیبریلز په خپل یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو څو کاله پس د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر پاکستان سره په پوله د افغان خواته د یوې چیک پوستې د داسې حقیقت خبر شو چې د دغه هیواد د چارواکو سترګو غړولو لپاره کافي وو. حقیقت دا و چې په دغه پوستا څومره ځای پردې شوي پوله ساتونکي سرتیري وو، هغوی به هره ورځ ماښام د دندې ترسره کولو نه پس پاکستان خواته خپلو کورونو تتل. دغه پاکستانیانو به د دومره حساسې دندې ترسره کولو لپاره تنخواګانې د افغان حکومت اغېستې، او هغه ځکه چې نه خو افغانستان د پوله ساتلو لپاره باقاعده سرتیری لري او نه یې په دغو سیمو کې واک شته. مقاله کې راغلی چې پاکستان سره په پوله زیاتره واک د ځایي جنگ سالارانو سره دی او هغوی په داسې حساسو ځایونو همیشه د خپلې خوښې کسان ساتي. خدا محال افغانستان یو پیاوړی پوله ساتونکی پولیس لري چې نړیواله ټولنه ورته مالی مرستې ورکوي، او پرته له دې چې دغه پوله ساتونکی ښه استري شوي یونیفارم اچوي او ښه منظم دي، خو د مقالې په خبره تر دا مهال د خپل هیواد پولو ساتلو لپاره تیار نه ښکاري. مقاله کې راغلی چې افغان چارواکو او په دغه هیواد کې میشته نړیوالو ځواکونو ځکه هم د دغه هیواد پولو ساتلو ته زیاته توجه نه وه ورکړې چې یو خو دغه سیمو کې ناکراری وه او بل دا چې ګاونډي هیوادونو لکه ایران او پاکستان به خپلو خواوو ته ډیر سخت امنیت ساتلو. لکه د بیلګې په توګه د ګاونډیتوب په نامه ایران خپلې پولې سره نږدې په تیرو څو کلونو کې د امنیتي پوستو په بیا رغونه او افغان پولو ساتونکو د تنخواګانو په مت کې په لکونو ډالره لګولي دي. لیکوال په خبره اوس وخت راغلی چې کابل دا ومني چې د دغه هیواد پولیس پولی نشي ساتلی او باید واک د مرکز نه وباسي او ځایي سیمه ییزو چارواکو ته وسپاري چې د دغه هیواد د پولو ساتلو د امنیت رښتونې لاره پیدا شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شفقت حسین نوم یو تن ته چې په 2004 کال کې د یو کلن ماشوم د تښتولو او بیا د وژلو تور په بور دی د جون په 9مه د پانسۍ سزا ورکولو حکم کړی دی. اوس رپورټونه داسې دي چې دغه سزا د 15م وار دپاره بیا ځنډېدلې ده. په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو د اعدامولو د پیل شوې لړۍ په اړه د بشري حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ یوه لیکنه کړې چې مهم ټکی هارون باچا درته وایي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د تیرې مارچ میاشتې پر 19 نیټه د شفقت حسین د اعدامولو د کراچۍ د یو عدالت امر وروسته له هغې وځنډول شو چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د نوموړي د نیولو پر وخت د هغه د عمر په اړه پورته شویو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې میاشتې مهلت وغوښت. د حسین وکیلان وایي هغه وخت چې دی ونیول شو عمر یې د 14 او 15 کلونو تر منځ و، خو عدلي مقامات ادعا کوي چې د حسین د بندي کولو پر وخت هغه 23 کلن و. د حسین وکیلانو د دغې مسالې د حل لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه چې د لیکنې تر مخه د اسلام آباد های کورټ د مئی پر 30 رد کړه. لیکنه کاږي د پاکستانی قانون له مخې د هغه هیواد هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وي او پر یوه جرم تورن وپیژندل شي د مرګ سزا نشي ورکول کېدی. د پاکستان د سین صوبې پر امنیتي ځواکونو تور دی چې شفقت حسین یې ډېر بد شکنجه کړی او د یوه 1 کلن ماشوم د وژنې جرم یې پرې منلی دی. لیکنه وایي په تېرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ټول ټال 149 مجرمان په دار وځړول شول. له هغو شاوخوا 8000 کسانو څخه چې د هیواد عدالتونو د مرګ په سزا محکوم کړي سلګونه یې انتظار باسي چې په راتلونکو اونیو کې اعدام کړل شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو په دار ځړولو لړۍ تېره دسمبر میاشت د پېښور پر یوه سکول د طالبانو د خونړي برید په غبرګون کې پیل کړه. همداراز د ترهګرۍ له پېښو سره د تړاو په شک کې پر نیول شو کسانو د مقدمو چلولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. یو بله موضوع چې د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې یې یادونه شوې د پېښور پر ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په پاکستان کې د هیواد د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو ځورول کېدل دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت مکلف دی چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکو پېښو ته د نړیوال قانون د معیارونو په پام کې نیولو سره ځواب ووایي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د پاکستان حکومت بشري حقونو او نړیوال قانون ته د درناوي یوه پالیسي مخته راوړي په هغه هیواد کې به د شفقت حسین په څیر ډیری خلک په دار وځړول شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د عدم تشدد مبارز ټولنیز او سیاسي شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی په نوم جوړ باچا خان تعلیمي مرکز یا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د خبر پختونخوا د ځینو نورو ځینو ترڅنګ په بنو کې هم د وړیا تعلیم لپاره یو سکول لري. د سکول کې خوښه 1500 ماشومان زده کړې کوي چې اکثره د شمالي وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوال دي. دغه سکول کې د تازه جوړ شوي ټورنمنټ او باچا خان تعلیمي مرکز د هلو زلو باړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اور.
شمالی وزیرستان کډوالو زکاونکو لپاره باچا خان وړیا تعلیمي مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فاینل لوبه د زرغونه عادی او د خلیفہ لطیف توریخی لوبډلو ترمنځ وشوه. چې خلیفہ لطیف توریخی لوبډلې دغه فاینل لوبه په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې 100 ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوي ول، لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهکان، خلیفہ دین محمد بیٹانی او داسې نور. فاینل لوبې نامه د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشر ملک خان مرجان او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقعه ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
دا ډېره لویه د فخر خبره ده چونکه د بچا خان تاریخ داستر شوی دی. چاغه تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی، جب د پکلی کلی سے وړو وړو سکولینا مدرسې کولاو کړی وي. او زه فخر محسوس کوم چې پدا خورا شه، پدا ملک شه، داس خالق شتا د چیف ایگزیکٹیو د رنی کیم پروگرام راون کړی. مو په خیال چې امیر د پورا ډیر لوی د فخر خبره ده. نن د وزیرستان بچون د کیم حالات سره مخمخ دي. 84320 بچیو نه تعلیم تیس نشرا.
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وایي چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلوونکو سره اوګه په اوګه خپله مرسته شریکه کړي چې کډوال زده کوونکي یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د باچا خان په نوم د تعلیمي اداره په هغه ټیم جوړ شوه چې دا ایډی پیس روغلل او ایس قسم تعلیمي سهولیات د پوره نوي حکومت یې اعلان روغلو. د کیمه مرګري چې دا کیمه تعلیمي اداره سټارټ کړه، دې د شکریا ادا کوم. اول خو چې دوی دا تعلیمي اداره جوړه کړه، موږ هم دا خو به ورسته ورسېدلو. خو په کیمه طریقه سره دوی د بچونو تربیت کو د خپل مشرونو د اقدار نه او د خپل مشرونو تاریخ نه دوی دا خپل بچون خبروي. نه دا ډېره غټه خبره ده. تقریبا هر نظم حالات رغلی نه خدای دا شای بند کړای نه دا
د باچا خان وړیا تعلیمی مرکز مشر اسحاق وزیر وای دوی د کډوالو زکون کول لپاره تیر کال نه دغه مرکز خلاص کړي او کمو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنه کړي هغه یې تر اوسه هم نه دی پوره کړي او دوی غواړي چې زکون کو ته زده کړې او عدم تشدد وخایي
چې کله ضرب اعظم په وجه سره شمالي وزیرستان نه آی ډی پی ووتله او د دې ایجوکیشن هغه ایله ته تمه نه وه په دغه وخت شي میږ خدا شولې او د دې لپاره د فری ایجوکیشن سنټر سټارټ کړم دوری کول میږ سکس نه ونسا د انټرمیډیټ ورکې سره باقی آئی بلکل می صرف ایجوکیشن باندې سوچ ورکړی او دوری میږ د ایجوکیشن سراسر په کو کریکول اکټیویټیز باندې لکه په کرکټ باندې فټبال باندې ښه سوچ ورکړی دی فی الحال می درې میاشتې وشولې چا د ویرې په مدد نه سره کړی کمشنر وعده کړې دي خو وعده یې می سره پی پیره شوې نه دي
یاده دی وی چې باچا خان وړیا تعلیمی مرکز تیر کال راهسې د شمالي وزیرستان متاثرینو زده کوونکو لپاره وړیا زده کړې ورکوي او د دوی زده کړو سره سره د دوی فکری او جسمانی روزنې لپاره هم هلې ځلې کوي چې دغه مهال یاد مرکز کې 1500 زده کوونکي د شپږم نه تر 12 ټولګي پورې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وګی او سلام پښتونخوا غړی ده. د دې غړی په اخره کې به د نغمې په غږ کې وسندرو او په بل غړی کې بیا مجلس تاسو سره.